السلام علیکم د سحر و بچی دی ز رضوان مرادم او تاسو د ازادي رادیو د سحرنی خبری مجله اوریدو ته رابولم. نن دوشنبه د 1390 هجری لمریز کال د اسد اتمه نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د جولای له دیرشمې سره سمون لري. دا نیم ساعته خپرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکارۍ تاسو ته وړاندې کیږي. افغان ولسمشر د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ته چې عام انتخابات یې ګټلي دي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د سیاسي او اقتصادي اړیکو په اړه د خبرو لپاره کابل ته د سفر بلنه ورکړې ده. دا هم اوري چې د قندهار د شنو خونو حاصلات ګاونډیو هیوادونو ته صادرېږي. د دې او نورو موضوعاتو جزئیات وروسته خو اول پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر او د پارلماني ټاکنو د اکثریت ګټونکو عمران خان وایي چې د حکومت له جوړولو وروسته به کابل ته سفر کوي. یونیسف یا د ماشومانو وجې صندوق په افغانستان کې د کم عمر نجونو د ودونو د مخنیوي لپاره هڅه کوي. او د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف چې په دې وروستیو کې صحت ښه نه و بلل شوی پرون یک شنبه له زندان نه د زړه د ناروغیو روغتون ته انتقال شو. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر او د پارلماني ټاکنو د اکثریت ګټونکو عمران خان ویلي چې د حکومت له جوړولو وروسته کابل ته سفر کوي. خاغلی خان او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون یک شنبه په تلیفون خبرې وکړې. د افغان ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته ویل چې افغان ولسمشر د اقتصادي سیاسي او ټولنیزو اړیکو د پیاوړتیا په اړه په ټینګار سره عمران خان ته د خبرو دعوت ورکړ چې کابل ته سفر وکړي. عمران خان په پاکستان کې د جولای د 15مې پارلماني ټاکنې ګټلې او ویلي دي چې د افغانستان د امنیت او ثبات لپاره به تر وروستي حده خپل هڅه وکړي. یونیسف یا د ماشومانو وجې صندوق په افغانستان کې د کم عمر نجونو د ودونو د مخنیوي لپاره هڅه کوي. د دې ادارې د افغان څانګې د ماشومانو د برخې متخصصې د یکشنبې په شپه ازادي راډیو ته وویل چې د کم عمر نجونو د ودونو د مخنیوي لپاره بیلابیل پروګرامونه په پام کې لري.
دا وایي د تیرو نسلونو خلکو ته په کتو اوسنی 10% ډیر غټ کمښت دی. طبیعتا په عصري کېدو سره د کم عمرې ودونه نور هم کمیږي. اوس وخت موږ ځینې فعالیتونه پلانو چې له پلرونو او میندو سره وغږیږو د کم عمرې د ودونو د مخنیوي لپاره مثبتې لارې چارې ولټوو. یونیسف پرون یک شنبه یو رپورټ ورکړه او ویل چې په افغانستان کې له تیرو 15 کلونو راهیسې د کم عمر نجونو ودونه 10% کې کم شوي دي. د بامیان امنیتي چارواکي وایي طالبانو د کوهمرد ولسوالۍ 10 اوسیدونکي یرغمل نیولی او یو تن یې وژلې ده. دا خبره د بامیان ولایت امنیت قمندان حمیدالله خدایي پرون ازادي راډیو ته وکړه او ویل چې طالبانو د کوهمرد په سرګلی کلی کې وړمه ورځ برید وکړ او د کورونو تر تلاشۍ وروسته 11 کسان یرغمل ونیول.
یکی از زیرا به شهادت رسوندن. متاسفانه که چند دقیقه پیش جنازه از زیرا به یک آدم مزدا دوباره مردم محل آوردن در قریه سرگلی و تمام اموال اجناس و سایت و میاد 10 نفری که باقی مانده به محل نامعلوم بردن.
وسلوالو طالبانو د ورستی پیخ پړه تبصره نه کړه. د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف چې په دې وروستیو کې صحت ښه نه و بلل شوی پرون یک شنبه د راولپنډۍ له زندانه د اسلام آباد د زړه د ناروغیو روغتون ته انتقال شو. شریف چې د پاکستان پخوانی صدر اعظم او د مسلم لیگ نون ګوند مشر دی ګڼ مینوالې د روغتون مخ ته ورغلی وو. د پنجاب ایالت د کورنیو چارو وزیر شوکت جاوید ویل شریف روسته له هغې روغتون ته انتقال شو چې په سینه کې دردونه احساس کړل. ډاکټرانو تر معاینې وروسته په بیړني توګه روغتون ته د 9 کلن شریف د انتقال سپارښتنه کړې وه. نواز شریف په داسې حال کې بستر شوی چې د ورور شهباز شریف په مشرۍ مسلم لیگ نواز ګوند په پارلماني ټاکنو کې ماته خوړلې. که څه هم شریف په روغتون کې بستري دی خو د محکمې د حکم د ننګولو لپاره به سبا سې شنبه د هغه مدافع وکیلان د استناف غوښتنه وکړي.
د تاجکستان په جنوب کې په یو ترافیکي پیښه کې د دوو امریکایانو په شمول څلور بهرني بایسکل چلوونکي وشل شوي دي. د هغه موټر چلوونکي چې دا بایسکل چلوونکي وهلي دي له سیمې تښتېدلی دی. په پیښه کې درې نور کسان ټپیان دي. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې درې بایسکل چلوونکي د پیښې په سیمه کې وشل شوي او یو په روغتون کې سا ورکړې. یو ویشت کلن ځوان د دې پیښې په تړاو نیول شوی دی. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت په بیان کې دا هم راغلی چې د پیښې په اړه تحقیقات روان دي او د ځینو اندېښنو په سبب زیات جزئیات نشي شریکولی. د فرانسې خبري اژانس ویلي چې دوه نور وژل شوي بهرنیان د هالینډ وګړي دي. پیښه د پلازمینې دوشنبې په 150 کیلومترۍ کې د انغارا ولسوالۍ کې شوې ده. او په سربیا کې مدافع وکیلانو د یوې اونۍ په موخه کاري اعتصاب پیل کړی دی. دوی پرون د دې کار علت د یو مشهور جنایي سارنوال دراګوسلاف اوګن جانویچ وژنه یاده کړې ده. جانویچ په خوا هغه وخت د مدافع وکیلانو په ډله کې و چې د سربیا پخوانی مشر سلودان میلاسوویچ په حق کې د جنګي جرمونو نړیوالې محکمې ته ورغلی و. د سربیا د مدافع وکیلانو ډلې پرون وویل چې د دې 50 کلن سارنوال قتل د دې ښکارندوی کوي چې مدافع وکیلان له جدي ګواښونو سره مخامخ دي. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر او د پارلماني انتخاباتو ګټونکو عمران خان وایي چې د حکومت له جوړولو وروسته کابل ته سفر کوي. ولسمشر غنی پرون ورسره تلیفوني خبرې کړي او عمران خان ته کابل ته د سفر بلنه ورکړې. د عمران خان په مشرۍ حکومت به له افغانستان سره په مهمو مسایلو څه ډول چلند کوي؟ په دې اړه د چارو د کارپوهانو نظر هم در سره شریکوو.
کسان کی خرچہ پالیسی بھی خصوصا افغانستان، ہند، سعودی عرب، چین او امریکہ بھائی تم سیاسی حکومت بھی داغی پلاس کے اکثر نہیں.
په کابل کې د ممبر تر غږ لاندې د فساد پر ضد کانفرنس ته د ولسمشر غنی د پرونیو څرګندونو جزئیات هم په همدې خبري مجله کې خپرېږي. د نړۍ ورځپاڼې هم لولو او دا هم اوري چې د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف د زړه د ناروغۍ له امله پرون د استاد راولپنډي له زندان څخه روغتون ته وړل شوی دی. د نور راپورونو سربیره بیا د کندهار د شنو زراعتي خونو د حاصلاتو په اړه اوري چې اوس ګاونډیو هیوادونو ته صادرېږي. د خبری مجلې په پای کې بیا د ژوند رنگونه اورای.
دما خو کلان د سیاو سیستم چې دا ما باندې مسره ډیر کم کوي. مثلا دما نه ولور ډیر کم وخته، مثلا ما باندې د سی اضافي بوجونه ایران وسته.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخم تر وو بجو پورې اوریدلای شي. د پاکستان د تحریک انصاف ګورمشر او د پارلماني ټاکنو د اکثریت ګټونکو عمران خان ویلي دي چې د حکومت له جوړولو وروسته به کابل ته سفر وکړي. د تحریک انصاف ګورمشر عمران خان د یکشنبې پورز له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره تلیفوني خبرې کړې دي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی له عمران خان غوښتي دي چې په راتلونکي باید تمرکز وکړو او په ټولو برخو کې د ښو همکاریو بنسټ کېږدو. صفي الله ستانکزی د دې موضوع له جزئیاتو سره.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان سره په ټلیفون خبري کړي او د همکاریو د خوالي ټینګار کړی دی. د خبر د افغان ولسمشر مرسیال ویاند شاه حسین مرتضوی د یک شنبه په شپه ازادي راډیو ته وکړه.
د جمهور د آقای عمران خان سره ټلیفون صحبت کړ.
جمهور رئیس له ښاغلي عمران خان سره په ټلیفون خبري وکړي. د پاکستان په پارلماني ټاکنو کې د بریا مبارکي ورکړه. جمهور رئیس وویل چې زموږ تمرکز باید په تیر نه وي، بلکې باید راتلونکي ته وګورو چې وکولای شو د یو ښه لیدلوري په اساس اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو برخو کې د همکاریو ښه بنسټ کېږدو. ښاغلي عمران خان لیوالتیا وښوده چې کابل ته تشریف راوړي او ولسمشر هم بلنه ورکړه چې کابل ته راشي. د مرتضوي په خبره د یکشنبې په ورځ په دې ټلیفوني خبرو کې عمران خان هم ژمنه وکړه چې له افغانستان سره به په ټولو برخو کې د لوړې کچې همکاري رامنځته کړي. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند هم په خپل فیسبوک پاڼه د ولسمشر اشرف غنی او عمران خان د خبرو یادونه کړې او ویلي دي چې عمران خان به د حکومت له جوړولو وروسته کابل ته لاړ شي. عمران خان په ټاکنو کې د اکثریت تر ګټلو وروسته په خپل بیان کې افغانان د نړۍ پر مخ تر ټولو ځورېدلی ولس وباله.
دنیا کې انسانانو نه سب سے زیادہ جو تکلیف اٹھائی ہے
د نړۍ په مخ کې چې په کوم هیواد کې خلکو تر ټولو ډیر تکلیفونه لیدلي هغه افغانان دي. افغانان امن ته ضرورت لري. په هر طریقه چې وي موږ هلته د امن راوړلو هڅه کوو. زه خدا هم غواړم چې له دغه هیواد سره داسې اړیکې ولرو چې پولي مو سره خلاصې وي لکه څنګه چې په اروپایي ټولنه کې دي.
جس طرح یورپین یونین کے اوپن بارڈرز ہیں ہمارے بھی ایک دن افغانستان سے اوپن بارڈرز ہوں.
دا پاکستان دا تحریک انصاف گند مشر عمران خان دا ہیواد دا جولائی 15 پارلمانی ٹھاکنے اکثریت گٹھلے او اس دا حکومت دا جڑولو پخاطر آزاد کاندیدان او واڑا گندو نخپلوی. عمران خان ویلی چې د اگست 14 مخکې به چې د پاکستان د ازادۍ ورځ وي خپل حکومت جوړ کړي. سره له دې چې پیپلز پارټي، مسلم لیگ نواز ګوند، عوامي نېشنل او جمعیت علما اسلام په څیر مهمو ګوندونو د ټاکنو له نتیجو سره مخالفت ښودلی، عمران خان به څنګه له افغانستان سره اړیکې ښې کوي؟ دا پوښتنه په پاکستان کې د سیمه ییزو چارو کارپوه ډاکټر سرفراز داسې ځوابوي.
حالات خراب دی مدی حالات کی دس امکانات شتا چه زمون نه صرف عمران خان بلکه زمون عسكر هم او زمون نور مقتدر تپتیم دی ته مجبور دی چې هغه ځینی پادشاهانو باندې نظر ثانی وکړي.
د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې د نوی باب د پرانستلو ژمنې داسې وخت دواړه لوري یو بل ته ورکوي چې په پاکستان باندې د امریکا لخوا فشارونه زیات دي څو د افغانستان د سولې او ثبات په ټینګښت کې رښتینی همکاري وکړي. وروستی وار 13 ونې د امریکا د مرکزی قومندان جنرال جوزف واتل کابل ته په سفر کې په پاکستان غږ وکړ چې د خپلو کړیو ژمنو عملي کول تا ودانګي.
د سیف الله ستانکزي په راپور کې مو اوریدل چې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر او د پارلماني انتخاباتو د اکثریت ګټونکي عمران خان ویلي دي چې د حکومت له جوړولو وروسته کابل ته سفر کوي. افغان ولسمشر پرون له عمران خان سره تلیفوني خبرې کړې او هغه ته د کابل ته د سفر بلنه ورکړې ده. د افغانستان د چارو او د پاکستان د چارو کارپو په دې اړه نظر څرګند کړی دی. پوښتنه دا ده چې کاچیرته عمران خان د پاکستان صدر اعظم شینو هغه به څومره واک او اختیار ولري چې د افغانستان په اړه د پاکستان په تګلاره کې مثبت بدلون راولي. دا پوښتنه د مشال لډیو همکار عبدالحی کاکړ د سیمیزو چارو له کارپو ډاکټر سرفراز څخه کړې ده.
کسان کې خرجه پنسی وی خصوصا افغانستان، هند، سعودی عرب، چین او امریکا باندې هغه کم سیاسی حکومت وی داغی پلاس کې اکثر نه دا خبره مونږ سن 88 نه اتا ته نه چې کله پاکستان کې ضیاء الحق مارشل لا نه پاس بینظیر او الیکشن ګټلې جمهوریت بحال شوی و ولول او دې په مونږ ترویکا و الکترویکا چې هغه حکومت کوي هغه کې به یو طرف ته سیاسی حکومت ہو بل طرف ته صدر ہو چې هغه سره د پارلیمنت ماتول اختیار وو او دریم طرف ته کمانډر ان چیف ہو. هغه زمانی کې اسلم بیگ سے غلام اسحاق خان او بینظیر بھٹو دا دوی اترو قبول حتی کې بینظیر صاحب خپل خارجه وزیر هم نشو او خپل پارٹی نه لګولې حاکم وزیر زور صاحبزاده یعقوب خان هغه وساتلو ماشاءالله دور والا.
او نو په داسې حال کې یعنی ستاسو په فکر باندې عمران خان هغه څه نه شي کولای چې کوم څه افغانستان ځین تمه کوي یا په پاکستان کې ځننه هغه قوتونه چې هغه جمهوري قوتونه دي غواړي چې د ولسي حکومت په واک کې د بهرنۍ تګلاره راشي نو عمران خان هغه څه نه شي کولای.
هغه ورځ عمران خان چې کله الیکشن نتایج نه فوري پس کله بیا یو تقریر کولو نو هغه خپل تقریر کې هم د افغانستان باره کې یو څو خبرې کړې وې او هغه کې دا و چې زه خدا غواړم چې ملکون پاکستان افغانستان کې امن هم وي او تجارت هم وي او چې د بارډر هم نه وي. هغه جواب تا دغه چې کوم هغه دا خبرې کړې نو دې ته وي سیزینګ د اوکیشن. اشرف غنی صاحب رئیس جمهوریت افغانستان چې دی هغه هغه اوکیشن سیز کولو کوشش کاری کړې ده. بلخ کاری دا چې پاکستان ولې چې باندې ډېر لوی دباو او زمو عسكر باندې هم ډېر لوی دباو دی او معیشت باندې هم ډېر لوی دباو دی. پاکستان گری لسٹ کے لیے آگے کی طرح گنو دہشت گرد خلاف چکم کرنا کول دی آگے دباغا گوری ہو یا بھائی توڑ دا چی یا بھائی واپس پھنتا چی نو آگا دباؤ دے سینکشن گم لگی دے چی ملک مالی حالات خراب دی. افغانستان سر پاکستان تجارت چکم ہو آگا پاکستان پا حق کیو گٹاور ہو پاکستان دا پارا تقریباً $2 بلین ڈالر پاکستان تا فائدہ آگے کے پاکستان ایکسپورٹ دنیا کی کمی شوی دی. دے حالاتوں کے 10 امکانات شتا چې زمون نه صرف عمران خان بلکې زمون عسكر هم او زمون نور مقتدر تپټوم دي ته مجبور وي چې هغه خپل پالیسی باندې ځین پالیسیانو باندې چې نظر ثانی کی بیا دا خبره کیږي چې وای تبدیلی برازي تبدیلی مطلب دا ہے کہ ہم خارجہ پالیسی کی ملگڑے رہا تبدیلی پکار رہا
خام پروڈکٹ سے بخیری تپوستے آگا دا چی تاسو د عمران خان چې کوم تقریر په اول شپه واورېدې چې د ده په انتخاباتو کې ګټه یا اکثریت ثابت سو خبره لوسله وزیر اعظم جوړ شوی نه دی حکومت نه دی جوړ شوی خبره د کوم تقریر وکړي او د افغانستان یادونه وکړه نو د افغانستان په اړه چې هغه کوم خبرې وکړي نو دا د پاکستان له اوسنۍ پالیسی مختلفې دي کنه مغه زړې خبرې وي
دا لګ پکې فرق او معمولی فرق دا و چې دوی چې زو خبرې بارډر هم نو واړم د دې دا زهم دا نه هم دا یو ټیم دا سوچ پاکستان او افغانستان باندې کې بارډر هم نو چې کله طالبان حکومت ولتا او بیا دا سمودا پس موږ دا ګورو چې بندشونه راغلي دي بلکې سنس لګي اسپور باندې خلک وزیر دي چې کله دې چې بارډر نو کو خواهش په تور و نه دا لګ نه ښکاری خو دا به وخه یې چې ا دې کې سستن سور دي دا لفظونه دي جذباتیت دي کنه دې څه خبره ده
کامران خان د پاکستان صدر اعظم کیږي د افغانستان پر وړاندې به پالیسی او تګلارې څه ډول وي او آیا عمران خان دا وک لري چې د پوس له اجازه پرته له افغانستان سره ښې اړیکې ولري په دې اړه مو د سیمې ځو چارو د کارپو ډاکټر سرفراز سرګندونه ووریده
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
تاسو د ازادي رادیو سهارنې خبری مجله او رئیس صالح محمد صالح د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه لري
سیدنی مارننګ هیرالډ ورځپاڼې په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو په اړه یو مطلب خپور کړی دی سیدنی مارننګ هیرالډ لیکلی چې د طالبانو سره د امریکایي مقاماتو دا کتنه د افغانستان په اړه د واشنگتن په ستراتیژۍ کې د پام وړ بدلون شي هغه څه چې اوس یې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم نه ردوي ورځپاڼې لیکي د قطر په مرکز دوحه کې د تیرې دوشنبې ورځې په دې کتنه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې الیس ویلز د امریکایي پلاوي او د طالبانو د قطر د دفتر مهمو غړو د طالبانو په استازیتوب خبرې وکړې سیدنی مارننګ هیرالډ د قطر د غونډې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویاندې سټیفنی نیومن څرګندونې نقل کړې چې ویلي دي د افغانستان د جګړې د سیاسي حل په اړه هر ډول مذاکرات به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ کیږي ورځپاڼې دغه راز د قطر د غونډې په اړه د افغانستان د جمهوري ریاست د ویان د مرستیالې دراني وزیري خبره نقل کړې چې ویلي دي افغان حکومت د قطر او هرې هغې غونډې هرکلی کوي چې د افغانستان د سولې د پروسې لپاره ګټوره ثابتېږي د قطر د غونډې په اړه امریکایي چارواکو او دوو طالب مشرانو د نمونو نشور په شرط د ورځپاڼې ته ویلي چې په دې خبرو کې د افغانستان د سولې پر پروسه خبرې او بحث وسو او د دغه شان خبرو اترو پر دوام موافقه وسوه میل آنلاین خبرونه بیا په کابل کې د کاغذ باد یا ګوډی پران الوزولو د موسم در رسیدو په اړه لیکنه خبره کړې ده میل آنلاین د کابل د اوسیدونکو حلیم محمدی چې کاغذ باد جوړوي او د الوزولو موسم ته چمتووالی نیسي په اړه لیکلي دي محمدی لخپلو دوه لونو او زوی سره ناست لرنګ رنگ کاغذونو د بانکس لرګیو کاغذ بادونه ډیزاینوي او بیا یې د لانور ترتیب لپاره خپلو لونو او زوی ته ورکوي محمدی میل آنلاین خبرونه ته ویلي یو کاغذ باد یوازې په څو دقیقو کې جوړیږي خبرونه زیاتوي حلیم محمدی او نور کاغذ باد جوړونکي د ژمي پر رسیدو سلګونه کاغذ بادونه یا ګوډی پرانونه پلوري او کله چې هم باد لګیږي نو د هر عمر خلک د بامونو د پاسه پر غونډیو او میدانونو کې د کاغذ باد الوزولو له دې دودیزې میلې خوند اخلي میل آنلاین خبرونه د مطلب په پای کې لیکلي چې په افغانستان کې د کاغذ باد الوزولو کلتور په 2003 میلادي کال کې هغه وخت په نړیواله سطح مشهور شو چې د افغان لیکوال خالد حسیني ناول کاغذ باد الوزونکی یا د کایت رانر په نړیواله اندازه وپلورل شو د کایت رانر ناول چې د کابل د دوو هلکانو د کاغذ باد الوزولو او د هغوی د ژوند پر کیسه راڅرخي په 2008 میلادي کال کې د فلم په بڼه خپور شو
ا افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای په هیواد کې یو وړه ډله مفسدین دي چې باید مخه ونیول شي. ښاغلی غنی چې د اکشمې پورتې په ارګ کې د اداري فساد پر وړاندې د منبر غږ کانفرنس پای غونډې ته وینا کوله ویل چې د فساد پر ضد خاموشي جفا ده. په دې غونډه کې د افغانستان د دینی عالمانو د سراسري شورا رئیس مولوي قیام الدین کشاف په دینی عالمانو غږ وکړ چې د هغو کسانو نمونه افشا کړي کوم چې په فساد کې ښکېل دي. په دې اړه جزئیات د رحمت الله افغان پر رپورټ کې اورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي فساد سره ځکه کلک مبارزه پکار ده چې فساد فتنه زیږوي او فتنه د فاجعې لامل ګرځي. ښاغلی غنی چې د یکشنبې په ورځ په ارګ کې د اداري فساد پر وړاندې د ممبر غږ کانفرنس په پای کې څرګندونې کولې وویل چې یوې وړې مفسدې ډلې د 10 میلیونو افغانانو شهرت پر ځمکه اویستلې.
یو محدود ډلې دپاره 10 میلیونه انسانو شهرت په ځمکه
په تیرو دوو ورځو کې له ټول افغانستان شاوخوا 200 دینی عالمان په کابل کې سره راټول شوي وو. دوی د فساد پر وړاندې د ممبر غږ کانفرنس په وروستۍ ورځ په خپل پریکړه لیک کې له عدلي او قضایي ارګانونو وغوښتل چې د مفسدینو پر وړاندې په خپلو پریکړو او فیصلو کې قاطع واوسي. د افغانستان لوی څارنوال فرید حمیدي وویل چې له فساد سره مبارزه ګډو هڅو ته اړتیا لري او دینی عالمان باید د فساد پر وړاندې مبارزه کې فعاله او پراخه ونډه واخلي. ښاغلی حمیدي زیاته کړه چې د فساد پر ضد ملي ستراتیژي کې باید دینی عالمانو سپارښتنو ته ځای ورکړي او عمل به پرې وسي. د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره افغان دینی عالمان په داسې حال کې غږ پورته کوي چې له تیرو شاوخوا 1300 کلونو راهیسې د فساد د مخنیوي په هدف په لسګونه ادارې فعال دي، خو د افغانستان د عامو خلکو او کارپوهانو په باور دغه ادارې هم د فساد پر وړاندې په مبارزه کې پاتې راغلي دي. د افغانستان د دینی عالمانو د سراسري شورا رئیس مولوي قیام الدین کشاف په دینی عالمانو غږ وکړ چې د هغو کسانو نمونه افشا کړي کوم چې په فساد کې ښکېل دي.
زه له دې ورما ورم، خواهش کوم، ډېر احترامانه چې حق ووایې او څوک به یې ووایي چې تاسې ونه وایې، او که ضرورت شي د دې ظالمانو نمونه په منبر واخلئ، جامعې ته معرفي کړئ.
ښاغلی کشاف زیاتوي مفسدین په ټولنه کې ګډوډي رامنځته کوي او نظام ګواښي، نو باید احترام یې ونه سي او منځوي سي. افغان ولسمشر وایي یوې خواته خبیثه کړی چې فساد فتنه او فاجعه ده، او بلې خواته نجیبه کړی چې عدالت قانون او د قانون حاکمیت دی، نو په خبره دینی عالمان کولی سي د خبیثه کړی په وړاندې له حکومت سره د مبارزې هڅې همغږې کړي.
د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف د زړه د ناروغۍ په سبب پرون روغتون ته انتقال شو. شریف پرون ناوخته د په راولپنډۍ کې له اډیالا جیل یا زندان نه روغتون ته وړل شوی چې د معاینې له مخې ځینې ستونزې ورته پېښې شوې او ډاکټرانو روغتون ته د بیړني انتقال سپارښتنه کړې. نواز شریف لور یې مریم نواز حزومې محمد صفدر د ناقانونه جایدادونو فساد په تور زنداني دي. سیفی الله ستانکزی په رپورټ لري.
د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف چې په دې وروستیو کې صحت ښه نه و بلل شوی، پرون یکشنبه د راولپنډۍ له زندانه د اسلام آباد صدري روغتون ته انتقال شو. د پنجاب ایله د کورنۍ چارو وزیر شوکت جاوید وویل شریف وروسته له هغه روغتون ته انتقال شو چې په سینه کې دردونه پرې راغلل. ډاکټرانو تر معاینې وروسته په بیړنۍ توګه روغتون ته د نشپیته کلن شریف د انتقال سپارښتنه وکړه. نواز شریف چې د پاکستان پخوانی صدر اعظم او د مسلم لیګ نواز ګوند مشر دی، ګڼ مینوالي روغتون ته ورغلي وو. دی لا هم د خپلو مینوالو په نزد وزیر اعظم او محبوب ده. د مسلم لیگ نواز ګوند یو پلوی محمد ریاض د اسلام آباد د صدری روختون مخته اسوسییټډ پریس ته وویل
تونکو طبیعت بهتر نه ده، تونکو فورن
یاشتیا. نواز شریف صحت ښه نه ده، دلته روختون ته راوړې. الله پاک واړو چې ژر تر ژره د پاکستان دا محبوب خکړی او زموږ پاکستانیانو ترمنځ
درمیان هو، پاکستان کې عوام کې درمیان هو.
نواز شریف د زړه د ناروغي سابقه لري او په خوای یو وار د زړه تر ټولو لوی عملیات هم کړیو. نواز شریف په داسې حال کې بسترې شوی چې د ورور شهاباز شریف مشر مشره مسلم لیگ نواز ګوند هم په پارلماني ټاکنو کې ماته وخوړه. مسلم لیگ نواز ګوند په داسې حال کې ماته وخوړه چې له ډیره وخته اقتدار په لاس کې وو. قسم شریف په روغتون کې بسترې دی خو د محکمې د حکم د ننګولو لپاره به سبا سه شنبه د هغه مدافع وکیلان د استیناف غوښتنه وکړي. نواز شریف له خپلې لور مریم نواز سره د جولای په 14مه له لندنه پاکستان ته ولاړ، سمدستي ونیول شو او زندان ته ولوید. نواز شریف او لور یې د محکمې له حکم خبر و، خو تر ډیره پاکستان ته د ورتګ هدف په پارلماني ټاکنو کې د مسلم لیگ نواز ګوند لپاره د خلکو جلبول بلل شوی. په نواز شریف د لسو کلونو، په مریم نواز د اوو کلونو او د مریم په خاوند محمد صفدر د یو کال حبس حکم له مخکې ورکړل شوی و. په دوی د ناقانونه جایدادونو د اخیستلو او فساد تورونه دي.
Der Azadi Radio Tasviri Khabaruna.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
La Dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu pesho khabrawi.
د سهار و بجې او 25 دقیقې دی. پام وکړئ، د ساده مهمو خبرونو لنډیسته. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر او د پارلماني ټاکنو د اکثریت ګټونکو عمران خان ویلي دي چې د پاکستان د حکومت له جوړولو وروسته به کابل ته سفر وکړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون له عمران خان سره تلیفوني خبرې کړې او کابل ته د سفر بلنه ورکړې ده. یونیسف یا د ماشومانو وجی صندوق وایي په افغانستان کې د کم عمر نجونو د ودونو د مخنیوي لپاره پراخې هڅې کوي. د بامیان امنیتي چارواکي وایي طالبانو د کوهمرد ولسوالۍ لس اوسیدونکي یرغمل کړي دي او یو تن یې وژلی دی. د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف چې په دې وروستیو کې صحت ښه نه و بلل شوی، پرون یکشنبه د راولپنډۍ له زندانه د اسلام آباد د زړه د ناروغیو روغتون ته وړل شوی دی. د تاجکستان په جنوب کې په یو ترافیکی پیښه کې د دوو امریکایانو په شمول څلور بهرني بایسکل چلونکي وشل شوی دی. د هغه موټر چلونکي چې دا بایسکل چلونکي وهلي دي له سیمې تښتېدلی او پلټنه یې روانه ده. او په سربیا کې مدافع وکیلانو د یو اونۍ په مخه کاري اعتصاب پیل کړی. دوی پرون د دې کار علت د یو مشهور جنایي څارنوال وژنه یاده کړې ده. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورېدو. سنو د وخت له کمی له عمله مو ګاونډي هوادونو ته د قندهار د شنو خونو د حاصلاتو په اړه زموږ د همکار رپورت نشر نکړ شو او په داتو بجو په خبرونه کې دا رپورت په مکمل او تفصیلي ډول اورېدل شي.
دا ژوند رنگونه